د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد صدران مختوی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ څپه 12/6 نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، تر خبرونو وروسته د حقاني شبکې د مشر د مړینې خبر چیرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
سلام نازر صفی الله ستنگزیم تاسو د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه تر ابولم. سپینی مانی په داسې وخت کې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه هم تایید کړي وای، د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور الله هم لار هواروي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زید او نقیز رپورټونه خپاره شوي. طالبانو د هغه مړینه رد کړې ده. او د تخار د شکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاري صلاح الدین وژل شوی. په نړیوالو خبرونو کې هم اورئ چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکوي. پوره خبرونه. سپینی مانی په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور هم لار هواروي. سپینی مانی له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. سپینی مانی وایي د امریکا استخبارات د لومړي ځل لپاره د افراطي مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی. افغانستان دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې ملا محمد مر څه باندې دوه کاله مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو روغتون کې ساور کړه. طالبانو بیا یو ورځ وروسته د کابل تر اعلان وویل چې ملا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی مشر شو، خو دا اعلان د ملا محمد عمر د زوی او یو شمېر نورو جګپړو طالبانو له لوري رد شو. له دې داسې ښکاري چې طالبان د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوي دي. په بل خبر کې اوري چې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زید او نقیز رپورټونه خبره شوې دي. د پاکستان استخباراتو یوې سرچینې ویلي چې ښاغلی حقانی یو نیم کال مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبر بې اساسه دی او زیاته کړې که څه هم ښاغلی حقانی ناروغ و خو اوس له ښې روغتیا برخمن دی. د حقانی شبکه په 2012 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تروریستي ډله اعلان شوه او په ډیرو حملو کې ښکېله بلل شوې ده. د تخار د شکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاري صلاح الدین ووژل شو. د تخار د امنی قمانداني ویاند خلیل اسیر وی قاري صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په شکمش او خواجهغار ولسوالۍ کې پیل شوي وژل شوی دی. اسیر پرون د ازادي راډیو خبریالته ویل چې په خواجهغار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل شوی قمندان قاري ابراهیم له خپلو 15 ملګرو سره وژل شوی دی. له شماله په یو بل خبر کې اوري چې وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې د دوه ولسوالۍ ترمنځ یو پل نړولی چې د عامو خلکو تر څنګ امنیتي ځواکونو د تګ راتګ مخه هم نیولې ده. د کندوز د قلایزال ولسوال محبوب الله ازادي راډیو ته وویل چې دا پل د قلایزال او اقتیپی ولسوالۍ نښلولې چې وسلوالو طالبانو پرون دا پل الوزولی او ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. ښاغلي محبوب په خبره د قلایزال 50% خاوره هم له دوه ورځو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده او سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه کډه شوې دي. روستای خبر هم دا چې د هلمند چارواکي وي په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. د هلمند د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای شوي چې څو ورځې مخکې ورڅخه وتلي وو. د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ. ولسوالۍ
سقوط نه وکړی او د ولسوالۍ ځینې نقطې چې د عقب نشینۍ په موخه باندې چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید په دې کې تلفات توانه وړي دوی عقب نشینۍ کړي و د ځینو ساحو څخه.
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان دي. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خراغلی ټاکل شوی دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د کانګرس یو شمېر غړیو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلی دي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن له لوري د لګول شویو بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل ښایي هیواد یې د واشنگتن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتونو دوی ورځې مخکې پر روسیې لګېدلي بندیزونه زیات کړل. امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې روسیې د یوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړي او د یوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د امریکا، متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل شو. د بان کی مون دفتر دا حمله وروسته تر دې تروریستي کار بللی او د اسرایلي حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور هم واچول. راپورونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې ده. د اسرایل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهة النصرة د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحد ایالات یې روزي. د دې ډلې په خبرپاڼه کې چې پرون پر انټرنیټ خپره شوه پر واشنگتن تور لګېدلی چې د منځلارې اپوزیسیون غړي د خپلې استخباراتي ادارې سی آی ای په پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تېره اونۍ ویلي وو النصرة جبهې په حلب کې یو شمېر یو ملیشه قمندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولي دي. د امریکا دفاع وزارت د سوریې نوی ځواک پروګرام لپاره د روزل شویو ملیشو د نیولو خبر رد کړی دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې دا ادعا چې د مسترال جنګي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره موسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې رد کړې. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرون وویل چې پاریس او موسکو موافقه کړې چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي. خو د فرانسې ولسمشر تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تېر کال د کریمیا د الحاق او په یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوو جنګي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنګي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2010 میلادي کال کې شوی و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر
د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی د یو شمېر پاکستانی سرچینو په وینا مړ شوی خو طالبان بل سوی وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. بل لور ته مو د طالبانو د کوټې د شورا د یو مسؤول په وینا د طالبانو د نوي شورا له جوړېدو خبرو.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تایید را وروسته د سولې د خبرو په اړه د سیاسي چارو لوی وڅېړونکو سره شخیدلی یو.
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه شوي وو هغه داسې معلومیږي چې د یو څه وخت لپاره درېدلی به وي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی رئیس احمد زای کرکټ بورډ ته د 2018 کال نړیوال جام لپاره یو وړاندیز لري.
موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې داسې لوبغاړي شته چې موږ اوس نه دوی ته دا وویل چې تاسې به صرف او صرف د شل اوریزو لپاره ځان تیار کړئ. غټه خوبي به دا وي چې د هغوی هغه پریکټس هغه تمرینات د ټول د شل اوریزو لپاره وي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
د اډوکو نرمښت دا یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې اډوکې نرمښت پیدا کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې دا خبر درلود چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی وفات شوی دی. البته طالبان دا خبر ردوي. موضوع اسدالله لودین تعقیب کړی دی چې د کابل سټوډیو سره دی. لودین صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته اوس د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. د پاکستان د استخباراتو یو موثق سرچینې په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته یو نیم کال مخکې وفات شوی دی. او دا محل د طالبانو د حقانی شبکې مشري سراج الدین حقانی لکه څنګه چې مخکې ټاکل شوی کوي، خو په ورته وخت کې د سراج الدین حقانی او هم د حقانی کورنۍ ته نږدې وي سرچینې رسنوي ته ویلي چې ښاغلی حقانی جلال الدین حقانی لاژوندی دی، خو د په دې وروستیو کې ناروغ او له اوږدې ناروغۍ وروسته اوس جوړ شوی دی او کومه روغتیایي ستونزه نه لري. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې هم تیره ورځ وویل چې جلال الدین حقانی مړ شوی او په خوست کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو د همدې ضد او نقیض څرګندونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلی دی چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی ناروغ و چې اوس له ناروغۍ څخه روغ شوی دی، کومه روغتیایي ستونزه نه لري او د ده د مړ کېدو په اړه یې اوازې ټولې بې اساسه بللې دي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه له دې وړاندې هم څو ځله خپاره شوي، خو دې شبکې تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید کړي. باید ویم چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې خپل واک یا د دې شبکې پوځي واک خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپاره چې امریکا د سراج الدین حقانی په لټه کې ده او د ده په سر یې $10 میلیونه انعام هم ایښی دی. حقانی شبکه په افغانستان کې هم فعاله ده او وخت نا وخت چې په کابل او ولایتونو کې کومې ډلهیزې او یا هم انتحاري حملې کیږي نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر ډېره د دې حملو پړه په حقانی شبکې اچوي. د ده د مړینې د خبر په اړه ضد او نقیض څرګندونې په داسې حال کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر هم لومړی افغان چارواکو ورکړ او بیا هم طالبانو په رسمي توګه تایید کړ. خو یو خبر چې اوس تازه تازه کېږي هغه دا دی چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د دوی د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات ژور دي. د کوټې شورا ځینې غړو تیره شپه او تیره ورځ ازادي راډیو ته په پرلپسې ټلیفونونو کې ویل چې ملا اختر محمد منصور چې اوس د امیر المؤمنین په توګه ټاکل شوی طالبانو ته دوی ته د منلو وړ نه ده، او د کوټې شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان د استخباراتو پریکړه ده او د پاکستان د استخباراتو په اشاره ملا اختر محمد منصور ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه ده.
لودین صاحب مننه. همدغه مسله چې تاسو د خپلو خبرو په اخیر کې اشاره ورته وکړه د ملا محمد اختر منصور مسلې ته، په دې اړه به د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ والی ملا عبدالمنان نیازی څرګندونې راواخلو. عبدالمنان نیازی ویلی دی چې طالبان اوس د یوې نوې شورا په جوړېدو فکر کوي او له هغه وروسته به دوی نوی مشر وټاکي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکې به د طالبانو نوی مشر هم وټاکل سي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل شوې ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسني او پخواني غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والي په توګه دنده ترسره کړې ده وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په خپره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید سوې وه. په دې اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل سوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه سوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز وویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوې وه د طالبانو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي، خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځنډېدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
ټاکل شوی وه چې له طالبانو سره افغان حکومت د جمعې په ورځ مذاکرات وکړي او دا مذاکرات وځنډېدل. په دې اړه د سیاسي چارو لوی څېړونکي سره تر یوې خبرتیا وروسته مرکه اورېدلی شي.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته ینوي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غوښتل مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولی شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې راولي؟ البته ویل کېږي چې د طالبانو ترمنځ د مشر د ټاکلو پر سر اختلافات شته. په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله عظیمي سره ملالی بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې په بهیر څومره اغیز ولري؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه سوي وه هغه داسې معلومېږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلی به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښوي، او بعضې بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خوښ شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وای افشا کړې، نو منصور کراتللی سولې ته کوم چې د پاکستان په خوله باندې داسې راپورونه ستا هغه کسانو سره چې په خوا حکومت تماسونه نیولي، هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی. نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې، نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د ده څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې، ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستې کېږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنګ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغې کې هم فضحان یې ور مخشوش کړل، ویل چې ملا عمر نور نشته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنګېدلو. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي، دا د لپاره لا اسانه کېږي چې ملا عمر نشته. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي او د ده په وړاندې هلته مخالفتونه په کوټه شورا کې ډېر زیات شوي دي.
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بې اتفاقي رامنځته شوې ده، او ملا قیوم ذاکر د کوټه شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشرۍ سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي، بله ډله د دوی په وړاندې مخالفت کوي او هغوی به خپل جنګ ته ادامه ورکړي. مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته، او توی بغاته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي هغه دادي چې یو خو دوی هلته که چیرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي، دوی به هلته ځای ونه لري، پیسې او مالي امکانات او د دوی دپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هیواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای سي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې ورکړې وې، طالبانو مشرانو ته چې په چین کې اشتراک وکړي، او افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې دا مذاکرات باید په چین کې وسي. مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او هغه ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې نه طالبان نه درستومه مذاکراتو ته، که تاسې په دې باندې اصرار کوئ چې دا باید په چین کې وسي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نه شي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکوي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې وه یا کم غوښتنې چې وې هغه دوی نه سوای مطرح کولی مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وسي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکي حکمت الله عظیمي وویل د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته اوس به تر تایید وروسته به اوس د یو وخت لپاره د سولې خبرې وځنډې شي. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو هم د ملا محمد عمر د مرګ د خبر موضوع څېړلې ده. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اغیزو او د دل مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملا عمر د مرګ په اړه طالبانو ته د فکر ضرورت دی. په سر مقاله کې راغلي چې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی او تر اوسه د هغه په نوم خپرې شوې ټولې اعلامیې یوه ډرامه وه چې حقیقت یې باید معلوم شي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا هم مهمه پوښتنه ده چې ولې پاکستان په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړینې خبر خپور کړ چې د سولې خبرې یو څه پرمخ تللې وې. د ورځپاڼې په باور طالبان باید د خپل مشر له مړینې درس واخلي او د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران تر ټولو وړاندې د ملا عمر د مړینې په اړه خبر وو، خو رسنیو ته د دې خبر پر لیک کېدو مخالفت درلود. سرمقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو باید دا وضاحت خلکو ته ورکړی وو چې ملا عمر څه وخت، څنګه او چیرته ومړ. انصار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو جنګیالي ملا اختر محمد منصور د خپل مشر قاتل بولي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ د دوی د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه اختلافات شته او ځینې کړۍ له دې سره موافق نه دي چې دای د طالبانو رهبری وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان استخبارات هم رغنده رول لري او له همدې امله یې له افغان حکومت سره د طالبانو دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ وشي لغوه کړي. له ملا عمر پرته طالبان بې روحه جسد دی. دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور به ونه شي کړی چې د طالبانو د رهبرۍ چارې سمې سمبالې کړي. او سرمقاله لیکونکي ویلي پخوانیو تجربو ښودلې چې د مخالفینو د قمندانانو مړینې د دوی پر روحیې ناوړه اغیزه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سبا د لښ پښنوي د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبري شو. په همدې سپو بیا د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. افغان صنعتکاران شکایت کوي چې ستونزو ته سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې خنډونه زیات شوي دي. دوی وایي اوس هم ډیر هغه مواد چې د هیواد دننه تولیدیږي له بهره راواردېږي او دې کار د دوی تولیدات کم کړي دي. له دې سره آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره به تر شپږو میاشتو ملي پالیسي جوړه کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمېر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یې یوازې هیلې راژوندۍ کړي خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت دخوانه دغه خو زمونږ زیاته شوې ده، خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالي کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت په خپله رئیس جمهور په شمول باندې دا وعدې ورکوي چې دغه ستونزې حلوو.
افغانستان کلی وی خو اوس هم د ضرورت وړ ډېر مواد له ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي. له بلې خوا توانېدلې چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بېلابېل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او په لسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهره ډېر هغه مواد راواردېږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یوه ورځ کې تر دېرشو ټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دوی په کارې بد اغېزه کړې ده.
شل کاله کېږي چې پاکستان کې مالته کار کوي، په دې وخت کې ډېر سرمایه ګذاري کوي، هلته مناسب شهرت لرو، ډېر زیات مارکیټ هم لرو. دا یو کال کېږي چې خپل ماشینري دلته شفت کړی ده او فعلا موږ د سلیډش ساعتو کې 15 ټن ایلا پروډکشن او کته خدا چې اوس مارکیټ نشته مارکیټ د ضعیف دی پروشات څنګه کم دی
د په داس سال کې د چې د ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو د ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوې د دغې ادارې نوي رئیس قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې به نږدي چې په هیواد کې کومه پانګونه ناکامه شي
پولای کومکي مردم مارا تنبل ساخته
د مرستو پیسو زموږ خلک تنبل کړي دي موږ عادت کړی چې پیسې ولګو او غټې غټې خبرې وکړو خو دا مهمه ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې موږ باید د دې ستونزې د حل اقدام وکړو داسې چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یوه یوه ستونزه حل نه کړو او یا دا چې د ډاډ ځواب ترلاسه نه کړو
جواب قناعت بخش ازشان نگیریم
هغه وایي چې د مالیه فساد امنیت برېښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډېر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي له یوې خوا د صنعتکارانو شکایتونه او له بلې خوا د ژمنو له پاسه ژمنې داسې مهال کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په هیواد کې د پانګونې کچه 30% کمه شوې ده افغان کارپوهان وایي حکومت باید په هیواد کې د کار موندنې اقتصادي پرمختګ او بسیا کېدو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار ده چې اوسمهال هغو ته ډېر پام وکړي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ راتلونکو شلو اوورونو نړیوالو سیالیو ته د پروګرامونو په جوړولو لاس پورې کړی دی د دې بورډ مسؤلانو په کابل کې خبریالانو ته وویل د کرکټ شلو وریزې نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې په هند کې پیلې شي د دې بورډ مسؤلانو هیله وښوده چې افغان کرکټ ټیم به په دې سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي د کرکټ ماهرین وایي افغان کرکټ بورډ باید د دې سیالیو لپاره ځانګړي لوبغاړي انتخاب کړي څو ځانګړي تمرینات ترسره کړي له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې باور لري د هیواد کرکټ ټیم به د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي وویل
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیڅ چا څخه ځان کم نه ګڼو ستونزې که کومې وي هغه په ګوتو سوې دي هغه ته به یو داخلي کمیټه کینی به ګوري او له هغه څخه وروسته به موږ ورته د لارې د حل پیدا کوو او انشاءالله دا وعده در کوم چې په نړیوال شلوریزه جام کې به د افغانستان ملي لوبډله به په یو نوي رنګ او له دې څخه به هم پیاوړي وي
دوبو ویل د افغانستان کرکټ ټیم اوس مهال د اف ټی پی یا د کرکټ د راتلونکو شلوریزو سیالیو په پروګرام کې نهم مقام خپل کړی دی پخوا په دې پروګرام کې لس ټیمونه شامل وو خو د هیواد د کرکټ ټیم په روانه میاشت کې د یو لړ بریاوو وروسته وتوانید چې د دې ټورنامنټ دایمي غړی شي د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په راتلونکو 2-3 میاشتو کې به د هیواد د کرکټ ټیم له زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره د یو تړون له مخې 15 یو ورځنۍ او 2 شلوریزې سیالۍ وکړي د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وویل چې د سریلانکا پاکستان هندوستان او انګلستان د کرکټ له بورډونو سره خبرې پیل کړي چې په راتلونکي کې د هغوی د کرکټ له ټیمونو سره هم یو لړ سیالۍ ترسره کړي د کرکټ متخصصین سره له دې چې د افغانستان د کرکټ ټیم بریاوې ستایي خو تاکید کوي چې کرکټ بورډ باید په 2016 میلادي کال کې د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره په ټیم کې داسې لوبغاړي ځای پر ځای کړي چې په شلوریزو سیالیو کې د لوبېدلو ځانګړی مهارت ولري د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دسی یو لوبډله ورته تیار کی چې هغه صرف او صرف شلوریزو کرکټ لپاره ورته تیار وي کار ورته په کار ده چې هغه لوبغاړي ورته مشخص کی پلان ورته ورکړی شي چې 2016 جام جهانی لپاره مکمل دی هغه هغه پریکټس او تمرینات ټول د شلوریزو لپاره سره کی خو دما په فکر سره موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې دسی لوبغاړي شته چې مکه اوس نه دوی ته د اول چې تاسو به صرف او صرف د شلوریزو لپاره ځان تیار کی غټه خوبی به دا وي چې دغه هغه پریکټس او تمرینات به ټول د شلوریزو لپاره
د افغانستان د کرکټ ټیم تیره میاشت د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې چې په سکاټلند کې ترسره شوې څلور سیالۍ ګټلې او دوی بایللې دي کارپوهان وایي افغانان د هیواد له کرکټ ټیم څخه د بریاوو ډېرې تمې لري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
والله
قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې
زلاده او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن د طالبان و ترمنز د اختلافات و مسئله چیرو لسپ جاو دیرش تقیقی شوی لند خبرونه لسفیولا سنگزیز خور.
سپینه مانی په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه تاییدوي، وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نوره هم لاره هواروي. امریکا همداراز له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه ضد او نقیز رپورټونه خپاره شوي. د پاکستان یو استخباراتي سرچینې د حقانی مړینه تایید کړي، خو د طالبانو ویاند دا خبر په کلکه ردوي. چروکی وی وسله ول طالبانو په کندوز ولایت کې د قلیزال او اقتی پیوی ترمنځ یو لوی پل نړول، او د قلیزال 50% خوره هم له دوه ورځو راهیسې په خپل کنټرول کې راوستي چې ګڼې کورنۍ کډو کولو ته اړیستې دي. تمه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالتونو له لورې د بندیزونو زیاتېدل غندلې دي. او د امریکا متحده ایالتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سختدریزو یهودیانو حمله وغندله.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول، هغه کورونه زیاتره د باجوړ، مومند او سوات څخه د راغلیو کډوالو وو. د افغانستان سفارت دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي ول چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په دولتي ځمکو کې کورونه جوړ کړي دي او هغه یې غصب کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي دي او دا راپور یې چمتو کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستي نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وې او په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کېږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالې د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په 11 نومي سیمه کې د افغان بستي په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستي کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستي یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستي ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستي کې افغان کډوال اوسېدل، او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځایه د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستي په نوم یادېږي، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي، ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي، چې په دې کې یو لس 15 کورو پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ دا د افغانانو چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښ شا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بېلابېلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شو ویلی، ولې داسې په دستجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي پولیسو تېره ورځ د اکثرو پاکستاني کډوالو کورونه وران کړي دي. مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د افغان مهاجرو کورونه یې وران کړي دي. بل لور ته په چک جمهوریت کې پولیسو د غیر قانوني کډوالو مخه نیولې چې په دوی کې یو شمېر افغانان دي. د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکې بهاونکی ګاز هم کارولی دی. دا کسان چې پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یو کم ته انتقال شوي دي. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون وویل چې لشتلژه سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته په لاره کې نیول سوي وو د غیر قانوني کډوالو له کمپه د ډله ییزې تېښتې هڅه کوله، خو د ځانګړو پولیسو لخوا یې مخنیوی وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کمپ کې ساتل کېږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندي کترینا رندلوا وویل چې دې کسانو د تېښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړي دي. دې زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تېښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له وشکې بهونکي ګازه کار واخلي او د یو شمېر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پرزن ښار کې یو موټر ونیو چې لږ تر لږه شپږ اویا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ سي. د پرزن ښار د پولیسو ویاندي ایوانا ارینکو پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه موټر چلوونکی هم نیول سوی چې د هنګري اوسېدونکی دی. موږ به د دغو کسانو د هویت په اړه نورې څېړنې کوو او موږ فکر کوو چې دوی د افغانستان، پاکستان او سوریه وګړي دي. ایرینکو زیاته کړه چې په دې خلکو کې درویشت تنه ښځې او ماشومان دي. نیول سوي کسان به ټول هغه هیواد ته چې دوی اول ورغلي او بیا له هغه ځایه د شنګن هیوادونو ته پر پوله اوښتي وو استول کېږي. د اروپایي اتحادیې د مهاجرت د قانون پر اساس هر وګړی په هغه هیواد کې چې اول ورغلی وي د پناه غوښتلو حق لري. څو ورځې مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د یوې ورځپاڼې په حواله وویل چې په دغو نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریې خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندي اسوسییټډ پرس ته ویلي وو چې هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
اوس هم ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوي. دا پروګرام ناجیه صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه غږیږو. روغتیایي کارپوهان وایي چې ډیر کسان د ویټامین ډي په کمښت اخته دي چې له امله یې د هغو کسانو شمیره زیاته شوې چې هډوکي نرم شوي یا د هډوکو په دردونو اخته دي. روغتیایي کارپوهان ویلي چې په خلکو کې د ویټامین ډي د کمښت لومړنۍ نښې نښانې دا دي چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د اوس راسره په سټډیو کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله پوتخیل راسره دی چې موږ ته به په دې اړه معلومات راکړي. خو لومړی له هر څه ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
مننه. زه هم په خپل لوبه سره د ازادي راډیو محترم او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د اوستوپوروز مثلا یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي در په مورد کې به معلومات ورکړو.
بله ډیره زیاته مننه دوستانو، تاسې که کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه نو کولی شئ چې سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب اوتخیل نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب اوتخیل به د خپرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډیر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغی ده چې په دغې کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه یې د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجې نه یې هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدي لحاظ ریسرچ تحقیق شوی ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري د خبرونه نن ورځ لپاره ځانګړي شوی د بندونو هډوکو درد د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سنگ ټرینر ډاکټر صاحب خلیل الله اوتخیل له موږ سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکوي. په دې اړه د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځانګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمینه برابروي؟
ډیر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه سره موجود وي د هغې د وجې نه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولری نو د پلاسنتا یا پریوان د خانه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالي سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغي. اړیکه نیسو که دوام
بله برکو. اړیکه بنیسو له زابل ولایت نه نذیر احمد مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورې مهرباني وکړئ. د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بل اوریدونکو په اړیکه کې دی. السلام علیکم.
دلاور خان د کوی ساتنه خبرې
کوي. ښه دلاور خان، مهرباني که کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه.
ما پښتون زار پروس کړی نن سم د ساور باندې ما په کومه تشې د بمبې وزیر اکبر خان کې عملیات کړم. نو اوس هغه بند پوندې بنده ده بجلی کې چې ما دا ورته وایي دا اوس خوري نه د دې بلې پښې غولې ډېر نرمښ نه لري او چې لږ وګرځېږم کال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او پرسو به سره پیدا کړي.
دلاور خان ورور د کوی صافي څخه تقریبا کال در مخه د ویلې چې خپه مې ماته شوې وه. په اکثرا ګمان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانه نه لاندې او بجلک ترمنځ دغه قسمت هډوکی به یې مات شوی وه، چې د ویلې چې سیخان هم پکې تیر شوي وه. کله کله د عمومي لوی هډوکي چې ماتیږي د هغې د ارجا لپاره موږ د څو میتودونو نه کار اخلو، یا د بیرون نه سیخان تیروو چې اکسټرنل فیکسیشن ورته وایي، یا کله کله په پلستر سره تثبیت کوو، او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فیکسیشن ورته وایي. طریقې هغه هم مختلفه دي، یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل. په هر صورت په هغې خبرې نه کوو، خو د ورور سوال ته به داسې جواب ورکړو. په هغه حالاتو کې چې موږ وغواړو چې هډوکی دوباره جوش وکړي، نو یو څومره د وخت تثبیت کوو کول یا په ځای ساتنې ضرور ده چې دا په هر میتود چې وشو کیږي. یو چې د مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعاله صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي، حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي، نو موږ همیشه ترې خواهش دوي چې د عضلاتو ته سره د هغې چې دوی نشي قاطولی حرکات باید ورکړي. دغه سبب د دې کې چې په آینده کې د دوی دپاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي. خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کیدلی شي چې کیدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي، چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو، یعنی د مفصل نور التهابات دي. په هر حال ورور جانه، ستا نه موږ خواهش داده چې دوباره د یو ارتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه، حرکات یې ډېر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو. هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ هغو ته مساج ورکوو، فیزیوتراپي ورکوو، خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغوی مجبوره د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي. په هر حال فعلا مساج ورکوه، د طرف نه استفاده کوه او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه.
ډیره مننه. احمد خان له کندز نه، السلام علیکم.
احمد یم کندز ولایت د ارچې ولسوالۍ نه. ستاسو د ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده چې کوم خواړه دغه ویټامین په سبب ګرځي، یا دا ویټامین په بدن کې زیاتېږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتېږي؟
ډېر ښه خبره.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه، په مجموع کې ویتامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي موادو کې چې موږ تاسو لرو په دغو کې هم شته، خو ډېر زیات چې دي په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی ووایي چې ما ته دغه شیان حتمي وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویتامین دی به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویتامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه د ویتامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډېر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویتامین دی ډېر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویتامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو څه دواګانې اخلي، مثلا من ورته د کورتیکوستروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هپارین اخلي دواګانې اخلي، یا یو دوا د من میتوترکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې هغوی بدبختانه الکولیستان دي، شراب څکي دوامدار، دوی د ایتایل اخلي ایتانول، په دو کې د ویتامین دی کمښت ډېر زیات لیدل کیږي. او زمنان هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي، یا ځینې کسان چې په خلا کې هغه کوي کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویتامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دو وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، ما اړیکې دغه نازک غوښه مې نازک کړه چې غوښه مې نازک لر کړه زخمې چې بیا څه نه جوړېږي.
عزیز رمسخان وروره، یو تعداد کسانو عام طور سره بنیه یې همداسې ولادي شکل سره هغوی په اصطلاح کم وزنې وي، ډنګر وي، دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکی وای نشټوالی د مرز او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده. مونږ که څومره جوړ هم اوسي په وجود یو قسمت کې به م یو چی وي یوه دانه به وي یو بخار به وي. په هر صورت سره بیا وروسته کلو کې د علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کړه چې هغه بهبودی چې انسان ترېنه راضي اوسي. و ځینې کسانو شاید وزن کم وي خو خپله راضي دي ناروغه نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامداره اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذي مسله تیره کړي وي یا مخکې مو وویل چې لمر شعاع سره نه وي مواجه شوي او زابل ولایت خو زمونږ و تاسې اطراف ده هلته انشاءالله شیدې او مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معاف یې. که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده. خو که چیرې د ملا دردونه ولري یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زموږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تا سره لازمه مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه. زموږ ډېر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو ځای کړو خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
عبدالله کندهار نه السلام علیکم.
سلام علیکم تاسو ته ډاکټر
صاحب. وعلیکم السلام.
مننه. وعلیکم السلام. عبدالله ورو اورو
ویټامین دی کچیر هغه کسان چې مختلف شیدو مختلف نه لري نور د کوم سبزیجاتو لامل ویټامین دی په
که ډېر ښه ورور جانه تنها په غوښو کې او شیدو دی کې نه ده. مونږ او تاسې خصوصا قندار کې ډېرې ښې مېوې لري. تاسو په مېوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامینونه شته هغې جملې ځینه ویټامین دي او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په مېوو کې دي. له دې چې مونږ د راډیو نه خبرې کوو عام طور همیشه په ډېر ښې خوراکي موادو باندې فوکس نه کوو ځکه ځینې کسان چې وضع د اقتصادي جوړ نه وي بیا هغوی مایوسه نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که مونږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامداره مونږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو یا یو تعداد کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري خاصتاً یو تعداد میندې په جریان د امیدوارۍ کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده. مونږ او تاسې خپل نورمال رژیم چې اخلو انشاءالله چې همدغه هم مونږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډېر ضرور دي او هغه شیان چې کلسیم او ویټامین دي ولري خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دې کې ډېر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي انشاءالله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. هر کال په نړۍ کې ویل کېږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو 1.5 میلیون پیښې رامنځته کېږي. ستاسو له نظره په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې څومره د اندېښنې وړ دي؟
اصلا په 1994 کال کې سازمان صحي جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسب ونیوه چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا ښځینه بخشه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نوع سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستېدلو سره مواجه کیږي او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کیدی شي. په هر حال دغه د هډوکو ورستېدل یا نرمېدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې مونږ اوستیپوروزس وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي هغه د 15 کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډېر په زړو کسانو کې یو بل طریقه ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډېر زیاتې لیدل کېږي. ځینې کسان به تاسې لیدلي وي چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي په ملا باندې کوب کېږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي. بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کېږي یعنی خطونه پکې اضافه کېږي. نو دغه اکثریت کسان یې د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسېدو سره مواجه دي.
احمدالله له کابل نه ډېر منتظر هم پاتې شو. مهرباني وکړئ احمدالله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد
احمد شاه جان مهربان. وعلیکم السلام.
دکتر شما شما که میشیدم میشین دوران به صورت میکنن خطا یعنی زنجزی مجبور میشم که در خانه یک سر بگویم که از دست ما بگیرد بخیزم امی ساتیم
بله
این کنم دیگه من هم گی کم بودی بکنم این سیسی و شما چی میفرماییم و از این دیگر نه بکیتیم من وقتا یک دیمنا تشکر میکنم
محترم چند سال عمر دارین بباشن
از پینجا و بالاست دکتر شما
پینجا بالا وظیفتان بباشن
درست.
خب بسیار از طریق رادیو برتن جواب میتیم. اورور احمدشاد کابل څخه ویلی د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په زینو کسانو کې چې په انګلیسي کې اوستارتری د مفاصل ورته وایو اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسو وګورو که په انسانانو کې د یا د زینو حیواناتو د غوا او پسو د دوه موږ لیدلی ده د بند سطحه نرمه ده ښویې ده د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایوي چې چسپناکه او سپینې اوبه دي هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري ښه په هر صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو کنې هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي د اډوکي سطحه چې غزروف باندې پوښل شوې ده دا نسولیږي خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي د بام نه لویږي یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چپی راشي کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریب شي نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ لږ تخریب کیږي دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي دغه کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي په حرکاتو کې دردونه ورته وي خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو خاص تمرینات ورته ورکوو چې دوی یعنی بې حرکته کوي نه دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو ایکس ری اخیستل کیږي په ځینو حالاتو کې که موږ دا د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي په ځینو کسانو کې چې ځینو حالاتو کې مزمن التهابات وي خاصتا په توبرکلوز او ځینو نورو امراضو کې دا شی پیدا کیږي خو د توبرکلوز کلمه مې یاده کړه دا ورور دې نه پریشانه کیږي انشاءالله چې دی به ونه لري په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستي ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکړم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر ده او سکرین د موږ تر مخه وي نو ښه طریقه دا ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 یا 20 دقیقې دوی په خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي په همداسې یو تیره کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي په هر حال روژانه ډېر ورته تشویش مه کوه نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه داسې لږ شانتې دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالات کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي که ډېر ضرورت وي بیا یو ایکس ری اخیستل کیږي مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي
میڑا نیتا سلام دے پہ ہر رد کے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہ ہر رد کے دے مقام دے تگتن کے جدے خارے تساتن کے جدے خارے ندے خوب ندے آرام دے بوتن بندے رد پان دے گوری دے ملگری تب نیمش پو کے لکھیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران سوری دے ملگری خدای وطن منو مینا دب پوری دے ملگری تر گٹن کے دے خورے تسا چن کے تم کے دکھاورے لگو من دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگ تم کے دکھاورے تسا تم کے دکھاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے او تم باندے دے پام دے